تاسو مشال ویډیو اوري په پیښور کې د سهار 10 بجې شوې دي. په دې بل غړې کې هم د خپل قربا احمد الله سلامونه قبول کړي. په روانه غړې کې بعد امریکا ولسمشریز انتخابات د پاکستان په سیاسي حالاتو او په کابل پونتون شوې بریټ ترڅنګ د خبرونې په دویمه نمایي کې 19 پروګرام روغتیا او درملنه هم اوریدې شي. خو د هر څه نه اول د دې وخت مهم خبرونه چې احمد شاه اعظمي درته وړاندې کوي.
لمړی د مهم خبرونو سرچکی. په امریکا کې د نومبر 3 ولسمشریزو انتخاباتو پر مهال د هیواد په یو شمېر ریاستونو کې د رایې کارولو مرکزونه تړل شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم ویلي دي چې دا ځل یې هیواد د ټول بند یا لاکډاون زغم نه لري. او د اروپایي هیواد استریا چارواکي وایي دغه هیواد په سر شار ویانا کې د ترهګر برید په تړاو 14 مشکوک کسان نیولي دي. اوس د خبرونو تفصیل. په امریکا کې د نومبر 3 ولسمشریز انتخابات پر مهال د هیواد په ختیځ ساحلي ریاستونو کې د رای کارول مرکزونه تړل شوي، خو په لویدیځه برخه کې لا هم خلک خپل رای کاروي. دا ځل دغه تاریخي انتخابات په داسې حال کې چې یوخه کورونا وبا د هیواد ځپلی او بلخوا د امریکا ملت ویشل شوی دی. په دې ولسمشریز انتخابات کې ولسمشر ډونلډ ټرمپ د ریپبلیکن ګوند نوماندی، بلخوا د ډیموکرات ګوند له لوري پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن د ولسمشری نوماندی. د لومړي نتیجې له مخې په ځینو ریاستونو کې ټرمپ او په ځینو کې بیا بایدن مخته دي. د کورونا وبا له کبله شاوخوا 100 میلیونه خلکو د نومبر له 3 وړاندې د ډاک یا د رایو ځانګړو مرکزونو ته په ورتګ سره خپل ووټونه اچولي ول. خو د نومبر پر 3 بیا هم ګڼو خلکو خپلې رایې وکارولې. په دې هیواد کې خلک په مستقیم ډول ولسمشر نه ټاکي، بلکې له الیکټورل کالج یا ټاکنیز پلاوي له لارې ټاکي. د هیواد د هر ایالت د نفوس او رقبې پر اساس ورته په ټاکنیز پلاوي کې رای ورکول کیږي. د بریا لپاره نوماند باید له 538 رایو څخه 270 ټاکنیز یا الیکټورل رای واخلي. امریکای ولس نه یوازې د دې هیواد د راتلونکي ولسمشر د انتخاب لپاره رای کاروي، بلکې دوی د امریکا د اساس جرګې او مشران جرګې یا سینټ د غړو د انتخاب لپاره هم ووټونه اچوي. د کانګرس د دواړو جرګو کنټرول د امریکا د راتلونکي ولسمشر لپاره ډیر مهم دی، ځکه دا ولسمشر د دې صلاحیت ورکوي چې خپل ایجنډا په اسانۍ سره منظور کړي. د تیر دوه کلونو پر مهال ولسمشر ډونلډ ټرمپ له یو ویشل شوي کانګرس سره کار وکړ. د 2013 کال له منځمهال انتخاباتو راهیسې ډیموکراټانو د 435 غړو په استازو جرګه کې څرګند اکثریت خپل کړی دی، خو بلخوا بیا د امریکایي سنټ په 100 غړو کې ریپبلیکنز د 43 په مقابل کې د 350 غړو په درلودلو سره برلاسه دي. دا ځل د سنټ لپاره پر 35 چوکیو انتخابات کیږي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویل دی چې نه خو یو ځل بیا سنتونه بندولای سي او نه یې ملک دویم ټولبند یا لاکډاون زغملای سي. نوموړي د نومبر پر 3 په اسلام آباد کې به خبري ورنته ویل چې حکومت یې فیصله کړې چې نومبر له لومړۍ نیټې څخه به د وړو او درمیانه سنتونو لخوا د معمول څخه زیاته بجلی په استعمالولو د راتلونکي کال تر جون میاشت پورې 50% رعایت ورکوي. دغه خبره پر دې سربیره به د راتلونکو درو کلونو پورې هر ډول سنتونو ته په 25% کم نرخ اضافي بجلی هم ورکوي. په پاکستان کې د تیرې میاشتې له آخري اونۍ څخه د کورونا مثبت پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. تر نن ورځې پورې د پاکستاني روغتیا چارواکو په وینا د کورونا وایرس مثبت پیښو شمېره تر 3,16,000 اوښتې ده او 6,349 کسان ترې مړه شوي دي، بلخوا له دې وبا تر 3,16,000 کسان رغېدلي هم دي. او د اروپایي هیواد استریا چارواکي وایي د هغه برید په تړاو 14 مشکوک کسان نیولي چې چانسلر سیباستین کورز یو تیری کوونکی ترهګریز برید بللی و. د نومبر پر 2 ماښام مهال په سر ښار ویانا کې دې برید کې 4 کسان وژل شوي ول. هغه مهال د ښار په شپږ ځایونو کې د وسلوالو له ډزو وروسته پولیسو خلکو ته د نومبر پر 3 په کورونو کې د دننه پاتې کېدو ویلي ول، ځکه چې د مشکوکو وسلوالو د لټون عملیات جاری ول. په برید کې 2 ښځې او 2 سړي وژل شوي او 22 نور ژوبل شوي ول. پولیس هغه مشکوک شلکلن تن ویشتلی چې د استریا او شمالي مقدونیا غبرګ شهریت درلود. دغه کس مخکې په ترهګري محکوم شوی و. د دې ترڅنګ د 2 نور مشکوک کسانو په اړه ویل کیږي چې په خټه مقدونیا یاندي. د ایش وسلوالي ډلې د اوماک په نوم پر خپل خبري اژانس د څه ثبوت ورکول پرته د پیش زمواري منلې ده. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مو د مشال ویډیو نو واوریدل چې احمد شاه اعظمي درته وړاندې کړل. د دې غړې تر اخیره کرا سره پاتې شي. نو د زنو نور راپورونو ترڅنګ په دویمه نمایي کې به 19 پروګرام روغتیا او درملنه هم واوري. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل چې په امریکا کې ولسمشریز انتخابات چې کوم دی غره روان دي، دا وخت را سره یو وار بیا د واشنگتن نه د ډیوه ریډیو همکار افتخار حسین په لاین باندې دی. افتخار، تاسو ته ستړي مشي وایو که تازه حال راکړی د انتخاباتو په حق له
مننه. تازه خبرې خودل ته دا دي چې دا وخت نتیجې د چې کومه رائے شمیرل کیږي د هغه په اساس باندې اوس نتیجې راځي د مختلف ایالتونو، او په هغه کې لکه دا سه کم واضحه ګټه لا چانه ده ترلاسه کړي، بلکې دغه ځغل صدارتي چې کم دی دغه مقابله په خاصه توګه په هغه ایالتونو کې چرته چې امکان وو چې په کم کې خلکو رائے واضح نه و چې چاله به ورکی ډیموکرات لا یا ریپبلیکن لا، نو هغه اوماغه سلا دیوبل سره بيخي سر په سر روان دي. په هغه کې کوم فیصله نه درامسته شوی د زن ایالتونو نتیجې چې دی په ایالتونو په خپل باندې په رسمي ډول اعلان کړی دي او لا د ډیرو پاتې دي، خو دغه پروسه به چې دلته موږ وینو په ټلویزیونونو او دا په غټو اخبارونو کې چې کم تفصيلات ورکول کیږي، نو سو وخت په خلی دا امکان نشته چې ګنې ډیر زر به معلوم شي دا هر څه. او رائے ورکول په ټول ایالتونو کې اوس تړل شوی دي او د رائے شمیره دا وخت روانه ده.
ښه، افتخار حسین، ستاسو د وینا مطلب دا چې لکه په امریکا کې دغه چې کم رائے ورکول او پروسه چې هغه سر ته ورسېدله او چې کم ولایتونه چې اغل ته روانو دغه اغل ته هم دا بنده شوې ده.
دا تړل شوی دی په مکمل توګه اوس ترایش مرنه دا وخت روانه ده. په ډیرو ایالتونو کې که دیموکراتي او که ریپبلیکن دي هغو کې سر ته رسېدلې ده او هغوی په خپله نتیجې هم اعلان کړي دي، او دا وخت خپل چې کم الکتورال کالج هغه شمار شمېري یعنی کم چې د ایالتونو پر سر نمایندګان وي د هغې هم شمیرې لګیا دي رامنځته کیږي. مختلف مطبوعات هغه خی وی وایس اف امریکا په خپله هم په رسمي ډول دغه وخت په وخت راځینو اعلانوي، نو اوس د نتیجو چې کوم نتیجې اعلانېږي دا غي کار پیل شوی دی.
افتخار، یو اخري پوښتنه، لکه څنګه چې په پاکستان کې انتخابات وشي نو مرکزی الیکشن کمیشن چې کوم دی هغه د نتایجو اعلان کوي، امریکا کې څه سیستم وي؟
یقینا دا ډیره د اوریدونکو لپاره پوښتنه ده چې دا د دې چې کم لکه دا زر نه کیږي په حکومتي کچه باندې د دې چې کم الیکشن کمیشن خپل دی د ګورنمنت حکومتي سطح باندې هغه کوي، خو هغه په رسمي ډول بیا په دسمبر کې کیږي تر سوارلسمه نیټه ویل کیږي چې په عمومي توګه دا، او دا غینه مخکې چې کم وي نو دغه په غیر رسمي ډول د ایالتونو لخوا شوی وي، خو دې ته کوم لا سرکاري یا رسمي پخلی نه وي ورکړې شوی، نو دا په هغه وخت کې کیږي او دا غینه وروسته بیا موږ ګورو چې په جنوري کې نوې صدر چې دی بیا سوګن پورته کوي.
ډیره مننه افتخار حسین د تازه معلومات را کول د پاره. اوریدونکو، دا او افتخار حسین د واشنگتن نه زمنګ د ډیوه ریډیو همکار، هغه خبرې تاسو واوریدلې چې کم د ووټونو اچولو لړۍ چې کوم واغه په امریکا کې پوره شوې ده، دا یو ولایت هم یا یو ځای هم داسې نشته چلته ووټونه اچولې کیږي، بلکې اوس شمیرې چې کمی دي هغه روانې دي. هم د امریکا په دې انتخاباتو کې به پاتې کیږو، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د نومبر 3 منیټې باندې ولسمشریز انتخاباتو چې کوم دي هغه د پاره وټونه واچولې شو. نتیجې چې کمی دي هغه به یو څو ورځې وخت نیسي، خو دا ځل د پخوا پرتله ګڼو خلکو په دې انتخاباتو کې برخه واخیستله. په دې ولسمشریز انتخاباتو کې ولسمشر ډونلډ ټرمپ د ریپبلیکن ګوند نوماند دی، بلخوا د ډیموکرات ګوند له لورې پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایډن د ولسمشر امریکایي اولس د دې هیواد استازو جرګې او مشرانو جرګې یا سینټ د غړو د انتخاب لپاره هم ووټونه واچول. احمد شاه زمي په نیویارک کې له شنونکي جانګیر خټک سره خبرې کړې او په لومړي سر کې له هغه پوښتنه کړې چې دا ځل انتخابات له پخوانیو هغه څومره اول بیلو.
یو خدا او شول چې یو داسې دور کې او شول چې کله امریکا یو د وبا دور نه تیریږي او بیا اقتصادي ستونزې بیل دي، ځکه چې هغه هم دې سره تړلې، نو دا خو یو دا. او بیا دویم دا ده چې امریکای ووټرانو تر بخه چې کم سوالونه دي هغه هم ډېر لوی لوی دي. که یو طرف ته صدر ټرمپ خپل یو پلان او تګلاره لري ملک ترقی دا پارا او د خلکو خوشحالی دا پارا. نو بل طرف ته جو بائیڈن چې کم دغه په مقابله کې لګیا دی د ټاکنو کې ولاړ دی، هغه هم خپل یو سوچ فکر او تګلارې لري. نو خلکو سره یو دوه مختلف قسم ته تګلارې دي او هغه مطابق خلکو خپل رایا چولې ده. او اوس دا پته به لګي چې د دې نتیجو ځکه چې نتایج خو لا اوس هم را روان دي، خو تر اوسه چې سو شیزونه شوي دي، هغه دا دي چې ګوره ریکارډ نمبر کې لکه چیرې هم امریکې کې د ټاکنو ورځې ناول یعنی پرون چې کله خلکو ووټ اچولو یا خپل رایه ورکوله، هغه نه اول چیرې هم په امریکې تاریخ کې دومره لویه کچه باندې ووټونه نه راغلي چې څومره ډیزل راغلل، یعنی سل ملیونه نه زیات ووټونه دا ووټ اچولو یعنی دا الیکشن ورځې نه اول راغلي. او بیا ور سره دا چې کمه ګرم جوشي مونږ ولیدله خصوصي توګه باندې ځوانانو کې، او بیا نور رنگو نسل خلکو کې لکه تور پوستان شول، لاتینیان شول، یا نور آسیایی هیوادونو خلک شول چې کم دلته کډوال دي خپل کور ژوند کوي، هغه اټول د طرفه چې کمه ګرم جوشي ولیدل شول هغه هم د کتو قابل و.
پیدا دا یو خو تاسو ویل چې د امریکا د لسیزو په تاریخ کې تر ټولو زیات خلکو دلته رایه وکاروله، آیا د دې رایه کارولو د زیاتوالي تر شا د ډاک للارې د رایه کارول یا د ووټ اچولو بهیر دی که ځین نور داسې عوامل ول چې هغوی خلک دې ته مجبور کړل چې دوی باید راووزي خپل رایه وکاروي او د خپل خوښې ولسمشر وټاکي؟
زما خیال دا دی چې دواړو امتزاج و، ځکه چې کرونا د وجې نه چې کله ریاستونو مختلفو ایالتونو خلکو اسانتیا د پاره ارلی ووټنګ یا شخصي توګه باندې دا ووټ د الیکشن ورځې نه یو څو ورځې اول شخصی توګه باندې ووټ اچولو اجازه هم ورکړل، او بیا د ډاک د لارې ووټ اچولو اجازه هم وه، او ډېرو ایالتونو کې خو تقریبا څومره ووټرانو هر چا ته کور ته ډاک د لاره ووټ استول شوی وو، هغوی ته دا چوایس وو چې هغوی خپله په ذاتي شخصي توګه باندې ووټ اچول غواړي او که ډاک د لاره. نو یو خو دا وه چې دې د وجې نه هم ډېر زیات دروند ووټ راغلل، او بیا ورسره دا چې لکه ما تاسو ته وویل چې دو ټاکنو کې ډېر زیات ګرمجوشي ولیدې شوله دواړو کاندیدانو طرفه، که صدر ټرمپ خبره وکړو او که جو بایډن خبره وکړو، دواړو د طرفه په دې کې ډېر زیات مهنت هم شوې ده. ما پر هغه کې دواړو طرفه ډېر بھرپور انتخابي مهم چلولې شوې ده، او ډېر زیات تقریبا هر چرته دی کوشش کړی چې ځان ورسوي او ووټران دې تکانې کې چې هغه د ټاکنو په ورځې بهر راوځي او ووټ واچوي. او بیا خلک یو طبقه دا ده چې چا رائے دا ده چې صدر ټرمپ ته څلور کاله نور پکار دي، ولې چې هغه چې کم هیواد کم طرف ته روان کړی دا بالکل ټیک درست سمت دی او دا صحیح لاره ده، او په دې باندې زمونږ چې کم ستونزې دي خصوصوګه باندې اقتصادي چیلنجونه چې کم دي د کرونا د وجې نه چې کم پیدا شوي دي امید اوګه باندې نو هغه مخنیوی وشي. او بیا بل چې کمه طبقه دا هغه ده چې چا رائے دا ده چې هغه صدر ټرمپ سره په دې خبره رضا نه دي او هغه هغه سره مخالفت کې دي، او هغه جو بایډن چې کم سوچ فکر او تګلار ده هغه سره مرګري دي، نو هغه هم په دې کې ډیر زیات خپل یو ډیر زیات ضروری ګڼي چې هغه خپل رائے ضرور واچي.
مننه خټک صاحب. ورستی پښتنه می داد کڅم تاسو مخکې په خبرو کې وویل چې د دې انتخاباتو نتیجې به څو ورځې وخت واخلي ځکه دا د پخوانیو پرتله بیل دي، خو دلته زما پښتنه دا ده چې د کانګرس د دواړو جرګو کنټرول لکه موږ د استازو جرګه ورته ویلای سو بل د مشرانو جرګه یا سینټ د دغوی د پاره هم خلک خپل رائے کاروي، د دې کنټرول هم د ولسمشر د پاره ډیر مهم دی چې خپل ایجنډا په اسانۍ سره منزور کړي. نو د دوغو د هاوس اف ریپرزنټیټیوز یا استازو جرګې او د سینټ یا د مشرانو جرګې د غړو انتخاب به څومره داواری بیل وي یا داواری به څه اثر به وي؟
زما خیال دی چې دا انتهائی مهم دی، هر چا فکر صدارتی ټاکنو باندې دی او هغه باندې توجه ډیره زیاته ده، او زه لکه دی بالکل تاسو سره د خبرې باندې اتفاق کوم چې دې طرف ته چې کومه توجه ده چې کوم پکار ده دې نه پکار وشي دې نه هم زیاته وي، ولې چې صدر ټرمپ اوګټي او که جو بایډن اوګټي دواړو په صورتونو کې هغه د کانګرس مرګرتیا او ملاتړ نه بغیر چې کوم خپل ایجنډا ده هغه مخکې پر نشي وړلې. نو لہذا تر اوسه پورې یعنی د ټاکنو نه اول د هاوس اف ریپرزنټیټیوز یا استازو جرګه چې کوم ده د دې کنټرول د ډیموکراټک پارټي په کنټرول کې وو او چې کوم سنا ده سنټ هغه د ریپبلیکنز په کنټرول کې وا او دا بوس قتل واړی چې هغه نتایج کم طرف ته ولې چې هغه حمله کافی نتیجه پاتې دي او هغه کې پته لګی چې څوک دا سینټ کنټرول حاصلوي او چې هر څوک حاصلوي زما خیال دا دی چې د دې اغیز د امریکای مستقبل کا پالیسی کاغه د کورنۍ پالیسو په حواله وي او کا خارجه پالیسی په حواله وي دواړو باندې به د دې اغیز ډیر دروند وي. لہذا دا هم ډیر زیات
جانگیر خټک وو چې زمنګ همکار احمد شاه اعظمی ور سره مرکه کړی و د امریکا انتخاباتو په اړه. هم په انتخاباتو موضوع کې به پاتې شو. لکه څنګه چې تاسو ټول ته معلومه ده چې پرون د نومبر په دریمه امریکایانو د دې لپاره رای واچولې چې په ډونلډ ټرمپ او جو بایډن کې یو د ځان لپاره ولسمشر وټاکي. دا چې که ډونلډ ټرمپ په دویم وار یا جو بایډن په لومړي ځل د امریکا ولسمشر جوړ شي نو د پاکستان، افغانستان، هندوستان او چین په اړه د امریکا ممکنه پالیسي څه کېدای شي. زمنګ همکار اسرار علم مومند په پاکستان کې له پوهانو سره خبرې کړې دي او دا راپور یې جوړ کړی دی.
په لاهور کې د سیمای زون نړیوالو چارو په امتیاز علم وایي د ډونلډ ټرمپ په حکومت کې د پاکستان او امریکا اړیکې ښې شوې. نو د پاکستان حکومت په غواړي چې ټرمپ بیا انتخابات وګټي، خو نوموړی وایي که جو بایډن یې هم وګټي نو د اسلام آباد او واشنگټن اړیکې به همداسې ښې وي، ځکه چې امریکا به غواړي د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان مرسته جاری وي. امتیاز علم په سه‌شنبه مشال ډیو ته وویل هغه ته نخ کاری چې په دغه سیمه کې به د امریکا په تګلاره کې څه بدلون راشي او واشنگټن به له هندوستان سره خپل ستراتیژیکي ملګرتیا ته دوام ورکوي.
بایڈن یا گٹھی او ٹرمپ خو خکاری نہ چدل تبا حالات بدل شی زکہ چدل چین پا زد کی امریکہ ہند تا دیر نیز دے شوی دا امریکہ بغواری چدل تجارت نوی ٹکنالوجی او کاپی رائٹس پر سر پر چین خپل موجودہ فشار تا دوام ورکڑی، بلکہ دا چین خلاف پا دا بایڈن حکومت نور ہم سخت پوزیشن خپلوی.
بایڈن کی حکومت زیادہ
په اسلام آباد کې د پاکستان د پوځ پخوانی لیفټیننت جنرال ترد مسعود بیا وایي که څه هم د چین د کاروباري سرغړونو د مخنیوي لپاره به پر دې هیواد د هندوستان په مرسته د امریکا فشار جاری وي، خو تمه ده چې د بایډن په حکومت کې به د واشنگټن له بیجنګ سره تجارتي اړیکې ښې شي، ځکه چې جو بایډن پر دې پوه دی چې امریکا ته د خپل تجارت زیاتولو لپاره له چین سره اړیکې ښې کول ضروري دي. البته تلت مسعود په سه شنبه مشال ډیو ته وویل که جو بایډن ولسمشر شي نو کېدای شي چې په دغه سیمه کې د پاکستان ارزښت یو څه زیات شي.
د پاکستان په حواله سره به زه دا وایم چې د دې سیمې په اړه د جو بایډن پوهاوی ډیر ښه دی او هغه په افغان سوله کې د پاکستان له ارزښت خبر دی. لدی وجه هم د پاکستان اهمیت زیات دی چې دا یو اټومي هیواد دی او بلدا چې له مسلمان هیوادونو سره یې هم اړیکې خی دي. خو د پاکستان په اړه د امریکا د موجوده حکومت په پالیسیو کې به ډیر بدلون ناراضي، ځکه چې د ټرمپ په وړاندې د هند څومره اهمیت دی نو هغه د بایډن په وړاندې هم دی.
خو په سه شنبه له مشالو سره په خبرو کې د کراچۍ پوهنتون د جرنالیزم څانګې استاد توصیف احمد بیا وویل که جو بایډن د امریکا ولسمشر شو نو کېدای شي چې په پاکستان کې د حکومت لخوا په ولسي ټولنو او خبریالانو لګېدلي بندیزونه کم شي.
د دواړو ګوندونو د سیاسي امیدوارانو په پالیسیو کې ډیر فرق نه وي، خو په تیر وختونو کې ډیموکرات ګوند په پاکستان کې د ولسی ټولنو او جمهوریت د پیاوړتیا لپاره کوششونه کړي دي. نو که بایډن ولسمشر جوړیږي نو کېدای شي چې په پاکستان کې د حکومت لخوا پر ولسی ټولنو او خبریارانو پر لګیدلو بندیزونو د امریکا رویه سخته سي او دا به د عمران خان حکومت لپاره کوم ښه پیغام نه وي.
یا دی وی چې پاکستان وای په هیواد کې یو ولسی ټولنه او صحافت آزاد دی. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنون کې او د پاکستان پخوانی ډیپلوماټ ایاز وزیر بیا په سې شنبه له مشال دیو سره په خبرو کې ویل هغه ته نخ کاری چې په امریکا کې د ولسمشر له بدلېدو سره به د دغې سیمې په اړه د امریکا په تګلارې کې کوم خاص بدلون راشي.
امریکا کے ہر چا حکومت را گئے پالیسی کے دیر فرق نہ را جی یا کد پاکستان سارا تعلقات بھی کد بل ملک سارا تعلقات بھی آد چا خبر آ دے 19-20 فرق پکے راجی نور امریکی خپل یو سیٹ پالیسی دا آغا باندے چے ہر پارٹائی سا دراشی پا آغا بکار کئی. مثال بے در تا افغانستان ہو ایم چے اول بوش صاحب چے ہو یا کلنٹن ہو سا حالات تنگا پالیسی ہوا بیا چې بوش راغی بیا پالیسی څنګه روانه وا بیا چې بوش وخت تیر شو اوباما راغی نو خلکو وی چې اوباما سره خو به حالات ډیر بدل شي. هیڅ بدل نه شول مګرن کا 19-20 فرق پالیسی چلے دا.
یادو څلورونو پوهانو ویل چې که څه هم په امریکا کې د ولسمشرۍ لپاره د ریپبلیکن کاندید ډونلډ ټرمپ ویلي چې هغه غواړي د روان کال د دسمبر 15 پورې ټول امریکایي پوځونه له افغانستان وباسي، خو د دوی په خبره بایدن به غواړي چې ځواکونه یې تر ډیر وخته په افغانستان کې پاتې شي، ځکه که یو خوا په افغانستان کې د تشدد پیښې زیاتې شوې نو بل خوا په قطر کې د افغان دولت او وسلوالو ترمنځ د سولې په روانو خبرو کې هم د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. دوی دا هم ویل چې له ایران سره د امریکا او د نړۍ نورو طاقتورو هیوادونو اټومي تړون چې د ډیموکرات ګوند په پخوانی حکومت کې شوی وو، نو که د دې ګوند غړې جو بایدن ولسمشر جوړیږي نو کېدای شي چې امریکا بیا په دغه تړون کې داخله او له ایران سره یې اړیکې خې شي. یا تړون پر 2015 کال وشو چې له مخې یې ایران له خپل اټومي پروګرامه لاس پر سر شو او لویدیځوالو ورباندې لګولي بندیزونه نرم کړل، خو په 2013 کال کې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ اعلان وکړ چې هیواد یې د ایران له اټومي تړونه چې د په خبره له لومړۍ ورځې د خامیو ډک ته وځي.
اسرار عالم مومند رپورٹ میں واورے دو چې په پاکستان کې کارپوهان د امریکا انتخاباتو په اړه او د راتلونکي صدر په اړه څه نظر لري.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي. زموږ ټولې خبرونه، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اورېدای، لوستای او لیدلی شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري ورزو پاکستان ته. په پاکستان کې د تیرې څمودې راهسي حکومت او اپوزیشن ګوندونه د یو بل پر ضد سخت بیانونه ورکوي. اپوزیشن ګوندونو د اتحاد جوړولو وروسته د حکومت خلاف جلسې پیل کړې دي او وایي چې د درغلوي په بنیاد راغلي وزیر اعظم د استعفا ورکړي. بلخوا د حکومتي ګوند غړي او وزیر اعظم عمران خان وایي اپوزیشن په خپلو درغلیو پرده اچولو لپاره احتجاجونه او جلسې کوي. دا چې اپوزیشن او حکومت د یو بل پر ضد سخت بیانونه ورکوي او ترمنځ یې مذاکرات نه کېدو به څه نتیجې وي، په دې اړه زموږ همکاري انیسا اجمل له ځینو کارپوهانو سره خبرې کړې او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
قبول نہیں ہے سلیکٹڈ وزیر اعظم کو مہنگائی کی خبر ٹی وی سے ملتی ہے.
عمران خان استعفا دو، گھر جاؤ.
عمران خان کبھی ان ڈاکوؤں کو معاف نہیں کرے گا.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د تیرې سمودي راهیسې حکومت او اپوزیشن ګوندونه په یو بل د ناهلۍ او درغلیو تورونه لګوي او سخت بیانونه ورکوي، د سیاسي چارو پوهان وایي باید د حکومت او اپوزیشن ترمنځ مذاکرات وشي او دواړه خواوې د جمهوریت خوندیتوب او د سیاسي بحران مخنیوي لپاره کار وکړي. په پیښور کې د مشرق ټی وی بیرو چیف محمود جان بابر د نومبر په 3 مشال ریډیو ته ویل چې دا مهال د حکومت او اپوزیشن ترمنځ درسونه او اختلافات ډیر زیات شوي دي او باید حکومت خپلې سیمواره پوره کول سره د سیاسي تناو ختمول لپاره کار وکړي.
اوس چې سمره هم غټ قوتونه دی په پاکستان کې سیاسي او هغه خلک چې کم د چا ترمنځ سوله کولی شي هغه په دوه ګروپونو کې تقسیم دي. یو اړخته حکومت ته او بل طرف ته اپوزیشن دی. منس کې ډوڅ پاتې نه دي. دی وخت کې حکومت کم ته چې مخامخ تیر کې انصاف دی هغه حکومت او د اغي ملګری هغه د غرنګي حالت دی وخت زما په خیال جوړ شي دي د اغي د رویه نه چې اپوزیشن هغه ځان ډیر لری بوتلو د دین مخکې به چې کله به په پاکستان کې چا حکومت کولو نو هغه به ځان سره حکومت مخالف ډلې به هم سنا سهدا پورې ځان سره بوتلې خو دوی ورته صرف غلوي او دوی اړودا منی نه چې دا سیاسي قوتونه دی په پاکستان کې د دې عمر وټونه غستیا د دین لغونه کم وټونه غستې دي. نو دې د وجه دی وخت په منس کې اړسوک پاتې نه دي چې د دې په منس کې چرته خبره وکي.
د پاکستان اپوزیشن ګوندونو جمهوریت تحریک د اکتوبر لښپړسمې راهیسې د حکومت خلاف جلسې پیل کړي دي. دوی خپل لومړنی جلسه په ګوجرانواله کې کړي. د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند او د اپوزیشن ګوند اتحاد مشر مولانا فضل الرحمن د اکتوبر په 13مه په کراچۍ کې د پی ڈی ایم جلسې ته ویلي وو چې موجوده حکومت د درغلیو په بنیاد راغلي او دوی به د حکومت خلاف په خپل دریس کې بدلون نه راولي.
زمونږ د مجبور کولو حاصل وشوې چې د درغلیو په بنیاد راغلي حکومت تسلیم کړو خو موږ د دړکونه نه ویریدو او نن هم په دې دریز ولاړ یو چې دا ګډاګي حکومت نه منو.
په کوټه کې د دان ورسپانی مشر سید علی شاه وایي چې باید حکومت او اپوزیشن د خبرو میز ته راوستل شي ځکه چې د جلسو احتجاجي ناستو لبچی حکومتي ادارو ته د امنیت په ګډون نور ستونزه مخه ته راتللی شي.
تیر وختو کې کوم وګورو هر وخت چې دلته د حکومت خلاف یا د اسټابلیشمنت خلاف یو تحریک چلیدل دي نو دا غسر د وی خو یا لبلی خو د اسټابلیشمنت خامخا سپورټ سره ای لیکن دغه وخت پاکستان ډیموکراټیک موومنت چې دی نو دا چې ضرورته ګورم اول ورداسي معلومیږي چې دا د اسټابلیشمنت د سپورټ په غیر دا وخت دا موومنت روان دی. په کار خدا دی چې ډایلوګ وسی ځینې سینیئر چې کوم پارلیمنټریانز دي یا سیاستدانان دي هغه داسې یو تجویز ورکړي چې په کار دا دی د اپوزیشن او د حکومت ترمنځ یو سپیکرز کانفرنس راوبلل شي او دا یو قومي بیانیه ورکړي نو دا به د حکومت د پاره او د اپوزیشن د پاره په کار دي ټول د پاره قابل قبول وي. یعنی د اپوزیشن چې څه ګوندونه دي هغه دا خبره کوي چې د جلسو سبا د بیا د لانګ مارچ ته ځي بیا به درنې ته ځي نو اوس اسلام آباد رنګ شار کې څلور پنځه لکه کسان چې جمع سي نو زما په فکر سره دا به ډیر غټ چیلنج وي د موجوده حکومت لپاره زموږ د ادارو لپاره.
د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند مرستیال مشر مریم نواز د اکتوبر په 15مه په کوټه کې جلسې ته ویلي چې موجوده حکومت جالي دی د ولس ووټ ته عزت نه ورکوي او د ولس ستونزې لپاره غورځولې دي. دغه سره پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری د نومبر په 2مه په گلګت کې د وینا پر مهال ویلي چې وزیر اعظم عمران خان د درغلیو ختمولو ویلي وو خو اوس یې حکومت په خپل درغلي کوي. په خبر کې خبري جاوید عزیز بیاوائی باید په پاکستان کې سیاسي مشران جمهوری اقدارو او روایتو ته پکتو بیانونه ورکړي او د احترام یو ماحول جوړول پکار دي.
تیر یو دوه دریو کالونه یو کلچر جوړ شوی دی د رایول خلاف کنزل کول اغي ته بدرد ویل مختلف طریقې باندې د اغي انسل چې دی دا یو ډیر غلط کلچر په سیاست کې ډیولپ شوی دی. یو خو ډیسکرج کول پکار دي بل لیډرز ته یو رول پلی کول پکار دي د مشرانو چې دی خپل کشران پوي کې چیرې کته د بل مشر بي زده کې په سبب استا مشر خامخه بي زده کېږي اسپیشلی چې کوم د حکومت پارټي دا دی ته ډېر د صبر او د برداشت رول پکار دی او بلکې تاسو ګورئ دا چې حکومت دا چې جماعتونه شته دي چې هغه تر اوسه پورې سافټ لانګویج استعمالوي د یو بل ریسپیکټ کوي نو هغه لا را مخې کېدل پکار دي هغه له د دواړه ګروپس کې کینول پکار دي چیرې د یو بل ریسپیکټ کوي او ټالرنس مظاهره کوي.
بل خو د نومبر په لومړۍ نیټه وزیر اعظم عمران خان په گلګت کې یو غونډه تا ویلی وو چې اپوزیشن ګوندونه چې هغه د پیسو د پټولو لپاره معاف کړل شي خو دې بداکار کله هم نه کړی.
یو یو چاته هې چې کسی نه کسی طرح موجه بلیک میل کړي اور میں ان کو این آر او دے دوں یا ان کو معاف کر دوں جو انہوں نے اس ملک کا پیسہ چرایا.
دا پاکستان اپوزیشن گندن اتحاد ل وزیر اعظم عمران خان نا دا استعفا غختنه کوي خو وزیر اعظم بیا وای چې دا گندنه د ولس لپاره نه بلکې د خپل درغلی او پټول لپاره را وتی دي.
انیسا اجمل وا چې دا پاکستان سیاسي حالات په اړه د تا ریپورت وړاندې کړو.
یار ګورګنیه دا مشال ریډیو را نو راکده
مشال ریډیو دی خدای نور کوي
ओहो रहो बस स्मार्ट मोबाइल
स्मार्ट मोबाइल तो तको सेल्फी रस रख ले
एप और गूगल प्ले स्टोर वाला गवा
ओमी लगे ओलू जी
गुर्गिनिया
उलिका
जी
एम ए एस एच ए ए एल आर ए डी आई ओ मशाल रेडियो डाउनलोड का
داخور اختیار اغلا
دا مشال رادیو دا اوریدن کو پے خبر کے سہار نہ او پ کابل کے تھن بجے
وخت شوې ده د اونیس پروګرام روغتیا او درملنه نن په روغتیا او درملنه خبرونه کې د کرونا وایرس ناروغي کووېډ 19 چې کوم ده د اغه د علامات او تشخیص او لدیز څخه د ځان ساتلو په اړه به معلومات اوري د خبرونه کوربه پامیر ساحل ده
روغتیا او درملنه
په روغتیا او درملنه خبرونه کې موږ په امیر ساحل هر کله کوم اوریدونکو نن په خبرونه کې د کورونا وایرس ناروغي یعنی کووېډ 19 پر موضوع غږیږو تاسو ته معلومه ده چې په پاکستان او افغانستان کې د کورونا وایرس پیښې د اکتوبر له نیمایي راهیسې په زیاتېدو دي د حالت ته په کتو د پاکستان حکومت د اسلام آباد په ځینو برخو کې ټول بند لګولی ځینې پوهنتونونه او ښوونځي یې هم تړلي او پر ولس یې غږ کړی دی چې احتیاطي لارښوونو ته پام وکړي د پاکستان حکومت وایي که خلک احتیاط ونه کړي نو بیا ټول بند اعلانولو ته مجبورېدای شي نوی کورونا وایرس تیر کال په ډسمبر کې د چین په ووهان ښار کې څرګند شو چې د څو میاشتو په موده کې د نړۍ تر شاوخوا هرې برخې خپور شو د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او په مارچ کې جهانی وبا اعلان کړه او د نړۍ ګڼو هیوادونو ټول بندونه یا لاکډاون نه ولګول د نوي کورونا وایرس ناروغي کورونا وایرس ډیزیز 19 یا کووېډ 19 نومیږي د سازمان په وینا کې یو کس دا وایرس ولري نو د ټوخي پرنجي او د خبرو کولو پر وخت د پوز یو خلې له وړو څاڅکو څخه بل کس ته هم انتقال دی شي همدا وجه ده چې سازمان وایي چې خلک د لکوره بهر تمبوزک یا ماسک په مخ کوي له نورو خلکو سره د خبرو پر وخت لږ تر لږه 2 متره فاصله ساتي ناروغ کسان د په کور پاتې کیږي خلک د ګڼه ګوڼه نه جوړوي او په لاس او غیږ د له یو بل سره روغبړ یا ستړي مشي نه کوي کووېډ 19 ناروغي لا هم هیڅ علاج نه لري او د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې پر واکسینو کار روان دی په پاکستان او افغانستان کې ځینې خلک فکر کوي چې وایرس خای ختم شوی دی داسې نه ده دا وایرس اوس هم موجود دی او په اروپا امریکا او پاکستان کې حکومتونه ویلي چې د ناروغۍ دویمه څپه خپره شوې نن د کورونا وایرس په اړه نورې خبرې هم کوو او معلومات ترکوو میلمه مو ډاکټر محمد عرفان الله دی د پېښور د بډویرې په شهید ګړې کې د اسماعیل اګین په نوم روغتون یا هسپتال لري هلته ورتلی شي او مشوره ورڅخه غوښتی شي ډاکټر صاحب ستړي مشي
الله دې مل شه خوشاله اوسې سلام علیکم
وعلیکم السلام تاسو کلینیک ته چې په مارچ او په اپریل کې کسان درتلل نو تاسو به پورا ځان ساتلی او حفاظتي جامې هغه پی پی ایس چې ورته وایي هغه به هم په غاړه کړی وي که نه نو بیا هغې نه وروسته حالات څه نا څه ښه شو ټول بند ولګېده په پاکستان کې بیا حالات ښه شو وایرس هم پېښې کمې شوې اته ډېرې زیاتې راښکته شوې په جولای کې که نه په جون کې ډېرې لوړې شوې په جولای کې ډېرې زیاتې راښکته شوې بیا اګست میاشت هم ښه تېره شوه او سپتمبر هم او د اکتوبر په نیمایي کې پیښې بیا په زیاتېدو شوې نو اوس چې دی ستاسو کلینیک ته خلک درځي نو تاسو بیا احتیاطونه شروع کړي دي
ډېره مننه پامیر صاحب مونږ هغه وخت هم په احتیاطي تدابیرو کې صرف لږ نرمي اختیار کړې وه مکمل مو د لاسه نه ور کړی هغه بنیادی علت دا دی پامیر صاحب چې کم وایرسونو باندې لکه مونږ وایو چې چکن پاکس یا سمال پاکس یا کاو پاکس اوس د دې خو نمونه والا پښتو کې نه راځي پامیر صاحب
صحیح مختلف دانې دي کنه چې چکن پاکس دی یا وړې وړې سری غوندې دانې جوړیږي سمال پاکس
او بختورې دانه کای به ورته خلکو دغه سی وایرسونه چې کله د هغه موږ سره واکسین په لاس راغله او خو واکسین نو هغه موږ د ګرد نړۍ نه خلک امیونایز که واکسینیټډ شول او دغه سی هغه وایرس چې دی ور سره ختم شول کووېډ 19 چې دی دا جدید وایرس ته لا په دې باندې د دنیا مختلف هیوادونو کې تاسو ته پته ده تحقیقات کیږي د دې نوی نوی ماده ماخذونه او خوریدو طریقې دا مونږ ته پلاس راځي هو سه پوری مونږ دې لپاره دا یو ښه قسم تداوی یا ویکسین په جوړولو کې کامیابی چا هم نه ده موندلې چاہے تو مونگا مستند ویلے شو نو مونگا خبر دا وچ مونگا صرف نرمی اختیار کرے وا دلا سم نو ور کرے او په ابتدا کې با مونگا خپل رونو خویندو اور دن کو تدا بیا ویو چې دا و ما اتم نام میش چې کم دای سوي کال وا پدې کې د دې په خډه ره دا پوره کمیشه وی بلکې هغه اڑو کې مال کا برابر پاتې وو خدا دې موجود دا د دې مطلب دا نه ده اس کله نه په ذهن کې دا چول دی چې دا وایرس ختم شول سو پورې چې د دې یو خو ویکسین موږ ته پلاس نه راغلی خطر دا وی پلاس نه راغلی نو انسان مجبور دی چې د دې سره ژوند وکړي
صحیح
او چې کله موږ دې ته مجبور یو چې دې به موږ سره هم زمونږ پوتا کې زمونږ په چا پر چل کی وی او موږ به یو نو موږ به بیا د دشمن ګنو او دا غنه بخپل حفاظت کو خپل ځان به تساتو خپل بچیان به تساتو او د خپل ځان ساتنه کې به دا فایده چې دې سره مونږه نور اولس یا نور انسانان هم د دینه بچ ساتلی شو
صحیح ډاکټر صاحب تاسو د واکسین خبره وکړه نو زه په دې کې غواړم لږ اضافه وکم دا د وایرسونو خلاف واکسینونه چې دي کنه کدا جوړ هم شي یو خود دې جوړېدو او دا د ازموینو بهیر چې دی دا وګد دی کنه اوس په امریکا کې واکسین جوړ شوی دی په برتانیا کې جوړ شوی دی په پاکستان کې د چین په مرسته باندې جوړ شوی دی او اوس یې هغه په روسیا کې جوړ شوی دی دا په دریمه مرحله کې اولی چې همداسې لیدلې وو بیا غې نه وروسته یې په ځینو کمو خلکو باندې ازمویلې وو اوس یې په دریم پړاو کې په ډېرو زیاتو خلکو ازموي نو دا بهیر چې دی دا ډېر زیات اوږد دی نو یو خدا ده بل په کې دا ده چې دا د واکسینونو چې کله جوړ هم شي د دې معنی دا نه ده چې دا به بس په یو کال یو نیم کال کې دا وایرس بالکل ختم کی د پولیو یا د ګزرن خلاف واکسین چې دی هغه په 1950 او 60 لسیزه کې کار باندې شروع شو لکه په انسانانو استعمالېدل شروع شو او دا د اوس 2000 کال دی 50 کال نیمه پیړۍ وته چې اوس هم په پاکستان او افغانستان کې موجود دی او په نایجیریا کې سکهال په دغه 2000 کې د روغتیا نړیوال سازمان ویل چې په نایجیریا دریم هیواد چې په هغه کې ختم کنه نو په دې کې ډیر زیات وخت لګیږي نو وایرس چې دی اوس موږ ټولنو ته را داخل شوی دی او که موږ احتیاطونه نه کوو نو ماشوم نه نیولې تر مشر کس پورې ټول دا وایرس نیولی شي کنه ځکه بکټیریا لکه انسان ناروغه کوي نو وایرس به هم ناروغه کوي
بالکل تاسو چې کم وضاحتو کو ډېر بهتر طریقې سره ما لفظ استعمال کوم چې مستند وایرس مستند مطلب چې ټیسټیفای وي سرټیفایډ
لکه مارکیټ کې بازار کې نه بازار ته نه دی راغلی کنه
او ډبلیو ایچ او یا د صحت نړیواله اداره چې دا چاغه د دې طریقې کار په خپل حساب سره وضع کی او د دنیا ټول هیوادونو ته متعارف کی او بیا د دنیا ټول ریاستونو په هغه باندې کار شروع کی نو بیا خو تر ډیره حدا پورې به موږ خپل ځان بچ کولای شو وایرس بیا هم نشو ځو نظر ختمولې څنګه چې تاسو وویل اوس مسله هم دغه ده چې موږ سره په هر ځای کې موجود دی که اتاق دی که مسجد دی که سکول دی که د کور کمره ده او که د دفتر ځای ده وایرس موجود ده نو د وایرس نه د بچ کولو لپاره چې کم اوسه پورې موږ پوه شوي یو او د صحت عالمی سازمان چې کم هدایت دی هغه دغه دی چې پوزه مخ دا موږ پټو ساتو نو زموږ ټولنه کې لکه چې کم خلک پګړی په سرې نو کای ماسک نه چي نو د پګړی هغه کم یو مشدای وي شمله یو شاته چې کم حصہ وړند دی هغه باندې موږ خپل مخ تمبوزه کولې شو دغه سي الحمدلله زموږ چې کم ټولنه نو پدې کې د لوپټي یا صدر په سرول زنانه چې ده هغه لازم ګڼي په ځان باندې نو هغه هم باید صرف د سر پټنو په ځای دام کولې شي کدی د کور نه به هر ورځې ماشوم سره سکول ته ځي یا نورې ملمنې ورته راځي نو هغه خپل لوپټې نه هم د دې دغه د تمبوزک کار اخیستې شي اگر چې د کم چې زمونږ ماسک دی او دې کې معمولی فرق به وي پکې حتمانه به وي، خو بیا هم ډېر حد پورې احتیاط چې دی نو موږ دغه سه په خپل عمومي اغوستنه کې راوستل شو.
او د روغتیا نړیوال سازمان چې د ماسک د تمبوزک وینا کړې ده نو هغه تاسو وویل کنه چې فرق پکې دی په دې پزړو کې یا لوپټه کې یا د پګړۍ یا د څادر یا د پټو په مخ کولو یا د کترې وغیرہ نه، هغه اکثر تبلیغیانی هم دغه کوي اچھا یا گلوبند شو پدې کې فرق لازمن لازمی خبر دشته دی ځکه چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې درې لیئرز یا درې تهونه باید ولري ستاسو ماسک او هغه وزه کړی دی کنه. ډاکټر صاحب دلته ماته دلاور خان ننګراري لیکلی دی او خیسته پوښتنه کړی دی، وایي دا د کووید 19 ناروغي او زکام ناروغي وي نخې نخانی یا علائم تر یو حد پورې یو قسم دی، نو وی موږ به څنګه پوهیږو چې آیا زه کورونا یم او که زکام؟ وستاسو سپیناوی
دې کې چې کوم بنیادی درې علامات چې دي نو هي کې اوچ ټوخی دی، زکام کې عموما د ټوخی سره بلغم راوچتیږي، دویم په دې کې دا دی چې په تنفس کې تنګی یا تکلیف پیدا کیږي،
صحیح
عام زکام کې دا نکیږي، او درېم د سر مختلف ډېر علامات راځي چې پای کې سر درد دے.
او تبه ده ډېره
تبه ده پکې، د پوزن تکلیفات دي پکې، د نظام انهضام تکلیفات دي پکې، لکه یو مطالعه دام راغلی ده چې دا په نظام انهضام باندې خپل بد اغیزونه کوي،
او په ځینو کسانو کې د دستونو علامات هم ښکار شوې دي،
مگر د هغې د سټول یا د پاخانې نه صرف په محدود یو څو کسانو کې دا وایرس ښکار شوی دی د معاینې نه پس، په عمومي توګه د کرونا چې کوم مریضان دي نو د هغې په فضلجاتو کې دا نه دی ښکار شوی. همدغه ډول په بعضې شودې ورکوونکو زنانو کې دا هم د تجرباتو او د مطالعې لاندې روان دي، خو بیا هم موږ احتیاطاً دا خبره کوو که خدا نه خواسته یو ښځې ته ټیسټ پازیټیو راغلو د کووید 19 نو باید چې هغه خپل بچی ته بیا شودې ورنه کی، د رضایي مور شودې ورکی یا د ډاکټر په مشورې سره نورې شودې،
او که ورکی هم نو ویلې دي چې تمبوزک دې په مخ کوي.
بالکل همدغه وایم کنه، چونکې دې کې ټول نغه ټا مسله چې دا نو دا کانټاکټ
زموږ د پوزې او د خولې قطرې دي اصل
کې، او دا قطرې لکه موږ خپل رونو خويندو ته دا مو چې دا هغه قطرې نه دي چې دې په سترګو ویني، دا بخاراتی قسم کی وي،
دا د کې زنی چې دی هغه بالکل په مایکروسکوپ کې مډې وړي ښکاری
ښکاریږي، نو چونکې زمونږ ټولنه هغه دا فکر کوي چې کله موږ د کترو خبره کوو نه دا فکر کوي چې د خپلې نه کمې کترې روزي یا پوز نه د پوارې غونډې بروزي موږ به وینو، نو دا څه نه ده، بلکې دا نه لیدونکې دي، د تنفس سره هم کې دي شي، د انګي سره هم کې دي شي، او د پوز چې کوم مایا ګنده مایا پوز نه چې بایږي نو هغه کوم کې دي شي، لدې وجنه موږ درېمه خبره دا کوو چې تاسو خپل پوزې ته غوګونو ته او سترګو ته ګوتې مو وړي،
سترګو ته ګوتې مو وړي بالکل،
او بار بار لاسونه وینځي، او کوشش دا وکړي چې مونږ کم دی لکه اوس مونږ تاسو خو یو بل نه وینو پاتې شي، نو زما خو زړه غواړي چې زه تاسو درغه کړم
بالکل
لاس در سره وینم
بالکل،
خو کله مونږ چې السلام علیکم نو مونږ ته ماغه کیفیت او ماغه مر راحت محسوسې دی شي کم چې مونږ په مخترمخه یا په لاس ملاولو محسوسو،
بالکل
نو کوشش دا ده چې مونږ ته چونکه اسلام د سلام کولو عادت خودلې ده نو مونږه ستړي مشي ورکو سلام وکړو، او د بغل ګیرانه او بلا ضرورت د لاس ملاولو نه یا د شخصي کانټاکټس د دې نه ډډه وکړو.
بالکل ښا ډاکټر صاحب، تاسو دا د علامات خبره چې کوله کنه نو بیا چې کله دغه علامات د مثال په توګه د زکام ډول علاماتي او یا د سر درد او تبي د هاضمې نظام خرابې دلی ور سره او زنو کسانو کې د خوند او د بوی حس هم ختم شي کنه ورکش څو ورځو د پاره نو کدا علامات نو او سا بندیدل نه شروع شوی سالنډی نه شروع شوی نو تر هغه پورې بس خدای چې سړی په کور ناشتی او په کور کې هم مشرانو ته بل خصوص او نورو نه هم ځان لري وساتي
بالکل دغه څه پدې کې د مرای زخم کې دل یا په مرای ستونی کې ستونزې پیدا کې دل درد پیدا کې دل په بدن کې دردونه پیدا کې دل او په بعضی صورتونو کې په سرمنه باندې ریشز یا د خارخ شانتی نخې پیدا کې دل یا د هغه د رنگ تبدیلی بالخصوص په ګوتو نګونو کې او د پنجو سرونو کې کدا سرمنې رنگ تغیر پیدا کوي نو دا هم د کرونا په علامتونو کې دی خو اگر چې دا عام نه دی په بعضو کیسونو کې دا هم مخې ته راتلی شي
صحیح دی او د دې ناروغي ک دغه سختیږي نو بیا یې طریقه څه ده پروتوکول دا دی چې بیا به موږ ټلیفون کوو په پاکستان کې څه طریقه ده ډاکټر ته به فون کوو که ډاکټر ته به ورزی سړی
په پاکستان کې خو دا ده چې د دې دا به تاسو هسپتال ته ځي عموما په کلینیکونو کې موږ سره لا د دې ټیسټونه نشته دی اوس په بعضې ریباټرو کې حکومت اجازت ورکو او دې ورور چې کومه خبره کړو چې د عام زکام او کرونا ترمنځ به موږ په خپل فرق څنګه پیدا کړو زکام والا ٹوخی چی دے نو آئی کی دا بلغم امکانم بھی دے کی اچ ٹوخی بھی او درم کٹ علامت دا کرونا دا چی ٹائرڈنس یا ستومانا کی دل
دا ہم شتپکی
دا چکم دے دا بنیادی درے غٹ علامتو ندی او واړه علامتونو کې څنګه چې تاسو نه کې د بدن درد دی د مرای خوږی دل دی دست یا اسهال کې دی شي کنجکټیوایټس موږ ورته د سترګو سره کېدل او خارخ پیدا کېدل
او غمشته بالکل په ځنو کسانو کې پیدا شوه دي
سر کې درد او د ذایقې یا د وی حس د سوخ لپاره اور کېدل نو زکام کې دا شي نه نکیږي عموما
صحیح
او بیا چې کوم خطرناک علامتونه دي پدې کې چې بیا مجبور دی چې سړی خامخا بستر شي نو پای کې په سا کې تنګي یا د سا لنډېدل یا سا اخستلو کې تکلیف سینه باندې فشار محسوسول یا سینه کې درد پیدا کېدل او د کم عضلات چې مونږ خبرې پې کوو جبې ته چې حرکتونه ورکوي یا د سترګو رپیدن یا د مخ د مسکا د غصې لپاره چې کوم عضلات استعمالیږي دا هغه په حرکاتو کې چې کله د غرا شي فلج غونډي علامت راشي
صحیح او یا پزړه ستونزه پیدا شي
یا پزړه ستونزه پیدا دا بیا خطرناک علامات دي
او دې صورت کې به تاسو ویل چې آیسولیټ کېدل یا قرنټین کېدل ګوخه کېدل دا خو پټولو کې دي پټولو کې ځان به د نور نه لري ساتو چې نور ناروغ نه کو هو په دې صورت کې به بیا هسپتال ته ځي د بسترې دو د غي په امکاني په دې کې کنه
په بالکل نو دلته په پاکستان کې زموږ چې کوم نظام د زموږ دلته کې یو ټلیفون نمبر وي یو یو دو دو ریسکیو ورته وایي
او ریسکیو یو یو دو دو
نو دا غي سره امبولانس هم وي دا غي سره په امبولانس کې ته په هان خو نه وي خو ټیکنیشین زم وي او اغي بیا دا مریضان هم د کور نه چتای او متعلقه چې کوم نږدې روغتون وي چرته چې د کرونا د پاره واډونه مختص شوی دي یا کټونه مختص دي حالت علاج وي نو الته کې اغي په خپل بیا رسوي او غالبا دغه څه په افغانستان کې هم وي
بالکل الته هم داسې نظام شته دي عبدالمالک صاحب لبشین راته لیکلی دي ډاکټر صاحب چې له کورونا وایرس ځان څنګه ساتل شو دا خو تاسو بیان کړو موږ بار بار پام دی باندې تقریبا ټولې خبرې مو پام دی وکړې دی وی که یو کس د کووډ 19 ناروغي ولري نو کوم ډول خوراک ورکول شو په دې کې خو پرهیز نشته په دې ناروغي کې
بالکل دے کے پریزوں نہ ہونش تے ہو دے کے مونگا دا ضرور چے د دوڑو سپینو زہرونو یعنی مالگا او برا
دینا بزن ساتو هغه په هر هر وخت کې بداغي نسان ساتو
هر په ساتو خو د کرونا په صورت کې زیات د مالګې استعمال د کرونا مریض لپاره دا بیا د ډیر لوی ستونزې پیش خېما صاحب دې دی شي
د کې بل ادا هم د چا کم کسان چې ناروغ شي نو د روغتیا نړیوال سازمان هدایت باندې به موږ عمل کوو کنه غو وایو اغه کې دا دی چې د ایمیون سیستم یا د مدافعتي نظام د بوست کولو لپاره موږ لتر ناروغي مخکې هم او د ناروغي په وخت هم باید غو دواګانو یا خوراکونو کار واخلو لکه دا ویتامین سی شو کنه دا استعمال ول دی یم د سی ویتامین ډی استعمال ول دی دغه چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ناروغه شوی او هغه ته ویتامین ډی ورکول ځکه هغه مدافعتي نظام سمای کنه او نور خوراکونو کې د سی پرهیز نشته دی
نور په خوراکونو کې پرهیز نشته دی چې کم سیټرس یا د مالټې نیمبو داسې قسم میوجات سی وی د استعمال باید کچاته نه وینو دا زیات مقدار کې کم کوو مدافعتی نظام بور سره خوی دغه سه ټول د کورنې هر فرد ته چې عمر ته دوه کال څخه زیات وي د ورځې کم از کم نیم ساعت نه تر یو نیم ساعت پورې بدن نور تخ کار کول نور تر ناست چې پیتاوی چې موږ ورته اوس موسم یخ ته زیاتره منطقو کې دا او په میاش کې یو امپیول د وایټامین ډی د دې سکن بغیر د شوتیو بغیر د بو صرف دای کی چکه دوا وی هغه سرنج سره واخلی یا پج باغ د بدرې کتری واچي واغه تیر کی میش کې نو دا باید چې موږ خپل عادت وګرځو په دې ټول جمی کې
صحیح
نو سہولت بم وی او د کرونا خلاف به مدافعت هم موجود وی
صحیح اواس کزمک په بدنونو کې ځنې ویتامینونه زیاتیږي نو بیا خاص سر نه ویتامین سی په باره کې موږ دسته دې کې ویتامین سی دا لیمو ډېر خوري یا مالټا
او وایټامین سی واحد د سه حیاتین ده چې دا ته بدن ته هر څونه داخل کې ده زیاتی کینه
صحیح
اوس وایټامین ډی کا فرض کې موږ ول چې مېش کې یو خوري کله کله موږ روزمره ورکو یو امپیول
او
دا هغه دا چې کا فرض کې زیات شي نو هغه بیا په دې تندې کې درد ور سره راوچتيږي او
خو به تا خراب
بدن او بالکل او بدن شخصی ور سره دی
صحیح
دا اډو کې ډېر مضبوط والے ونی سي کنه نو هغه علامات ښکاره کیږي نو هغه لپاره به مونږه مختصر غونته کې دارو ور کو هغه واپس کم کو او کده مشت یو امپیول یو سره خولي دانه زیاتې کې د مقابل کې کومه وایټامین بي شپ غم دولسم یا دا خورونو دا غي د زیاتې د امکان شته وایټامین سی واحد داسې شی دی چې دا هایپر وایټامین سی ری نه جوړي
صحیح او ډاکټر صاحب موږ ته معلومه ده چې ډېر ماشومان دا مطالعه خودلې دي چې ماشومان نو کې وایرس کې دي شي خو علامات نه يم د زلمیو کې وایرس کې دي شي کورونا وایرس خو علامات ونه لري خو کدوی علامات نه هم لري نو دوی کولای شي چې دا وایرس بل کس ته انتقال کړي نو په دې صورت کې د ازموږ د کورنۍ مشران چې دي کنه زیات عمر لرونکي پلرونه مو دي نیکونه مو دي کنه نیاګان او دا کاکاګان وغیرہ ماماګان د دوی نه باید موږ فاصله تر څو وخت پورې وساتو ځکه چې دوی زاړه دي او مدافعتي یا ایمیون سیستم کمزور دی کنه
بالکل او دا مشرانو ته هم دا پکار دي چې د ډېر عاجل ضرورت نه غیر خپل کور یا اوجری نه بهر ګرځیدنه نه ډډه وکړي
صحیح دی
او زلمیان چې دي یعنی چې کم سل وخت کارونه کم عمر والا خلک دي
او دایمي ناروغي نه لري
او دایمي ناروغتیا نه لري نو دی باندې د وایرس حمله یا د وایرس موجودګي د دې په بدن کې کېدی شي خودي تسویل نه شي
او کیدای شي څو ورته ونوای ضروری نه ده کنه
او عموما بچ پاتې کیږي
او
خدای دا نه ده چې مونږه دا یقیني وګڼو چې زبته بچ پاتې شم
او ضروری نه ده
نقصان هم کوي او دوی له دا پکار دي چې دی بیا د خپل مهندو سره دا پلارانو سره ترونو سره ماماګانو سره ترورانو سره یا مشرانو ورونو خويندو سره چې د عمر د سلويختو کالو څخه تیر وي باید په فاصله کې وسی
ځانته نه دغه لری وساتي
لری وساتي
سمه
او بلا ضرورت خپل سره نږدې کې ناستل او خبرې کول دې نه ډډو
سمه ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب
الله ګرانو سه خوشاله اوسه
خوشاله اوسه روغتیا او درمل نه خبرونه پام دی زی پات رسی بلو نه بیا در سره په مخ مخ
ملیونو نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio